سهر د لسو بجو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن دوشنبه ده، د تیلیا میزان دریمه د سپتمبر 15مه. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو، د هیلو وړانګه او د ازادۍ میلمه. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا خبرداری ورکوي که د بودیجې د سخت کمښت ستونزه یې هواره نیسي، افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډیره راکمه کړي، او هغه هم داسې مهال چې په دې هیواد کې سخته لوږه د ریکارډ تر کچې رسېدلې. اوچا پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري تر څنګ ویلي چې د روان کال د جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې بشري شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې خبرداری ورکړې چې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیونه افغانان د ژوند ژغورنې له روغتیایي خدماتو بې برخې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا UNHCR د کابل اړوند یوه کلیوالي سیمه کې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو د یو مرکز د جوړیدو خبر ورکوي. د دې کمیشنری د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې دغه مرکز به چې د کابل د 19مې ناحیې په شنه ژوره کلي کې جوړیږي 2000 کسانو ته بنسټیز روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې کلي یوه مشر ملک سرور ویلي د دې کلي خلک به نور مجبور نه وي چې 15 کیلومتره لاره ووهي تر څو نږدې روغتون ته ځان ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري په یوه جلا پوسټ کې له خپلو ټولو مرستندویانو د دوامدارو مرستو په خاطر مننه کړې ده. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې ښایي لوبغاړي د لوبو لپاره چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو له بندي څخه د سرغړونې په ترڅ کې ترسره کوي چمتو نه سي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د افغانستان د والیبال پروګرام مشر خوشحال ملکزي ویلي چې ټیم یې د پنجشنبې په ورځ د چین هانګژو ته رسېدلی خو تر اوسه یې په میدان کې تمرین نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې په جیم پورې محدود شوی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو د ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورونو له مخې 12 ښځې دي چې له افغانستان بهر دغو لوبو ته ورپېژندل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 90 کسان برسیرن ټپیان سوي. چارواکو ویلي دا پیښه پرون سهار لاهور ښار ته نږدې په قلعه سترشاه تمځای کې هغه وخت وسوه چې مسافر وړونکي میا والی اکسپرس ګړندی ریل ګاډي په دې تمځای کې له درېدلي یوه بار وړونکي ریل سره ټکر وکړ. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون ناوخته د کاسوو د یوه پولیس افسر وژنه وغندله، خو د دې پیښې ملامتي د کاسوو پر صدر اعظم البین کورتی واچوله. ووچیچ په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي په کاسوو کې سرب ټبر وګړي نه غواړي چې نور د کورتی ترور وګالي. هغه ویلي د کاسوو په شمال کې د نورو وژل سوو کسانو تر څنګ د وژل سوي البانیایي ټبره پولیس له کورنۍ سره خپله خواخوږي څرګندوي. هغه په دې پیښه کې د سربیا د حالت رد کړ. پرون تر دې مخکې د کاسوو صدر اعظم کورتی په یوه کنفرانس کې وویل چې د دغه هیواد په شمال کې لږ تر لږه 30 په وسلو سمبالو کسانو، حرفوي خلکو، پوځیانو او پولیسو ته چې د کاسوو د پولیسو لخوا کلابند سوي وو، د ده لخوا د کاسوو امنیتي ادارو ته د تسلیمېدو بلنه ورکړل سوه. په سیمه کې د آزادې اروپا آزادي راډیو ټیم تر دې مخکې د کاسوو په شمال کې د ډزو د دوام خبر ورکړی وو. د کاسوو پولیس وایي پرون د شخړې پر مهال 3 حمله کوونکي وژل سوي او 6 کسان نیول سوي چې 2 یې حمله کوونکي دي. د اوکراین پر خرسون سیمې د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې 2 کسان وژل سوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي او د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ څار ته دوام ورکوي. ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په دواړو سیمو کې د 3 میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراینی ځواکونو بریاوې ستایلي دي، خو د نویو پرمختګونو په باب یې اشاره نه دي ورکړي. د خرسون والي الکساندر پروتکودین په ټلګرام کې لیکلي د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپر سیند له ختیځې غاړې د توغول سویو توغندیو له کبله د دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه سوی دی. د هغه په وینا په لبوف کلي کې یو سړی وژل سوی هم دی.